د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره الله مومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ بستې. وخت د غرمې یو بجه شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان او افغانستان پر یو بل تورونه او همدارز ډنګي ناروغي او د کبلي وګړو ستونزې او په روستۍ نیمای کې ونځ خبرونه د مشال راډیو وی مجله اهم لرو. خو لومړی ورځو فرخنداست ته چې تاسو سره سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. پاکستان وای د بریکس سرمشریزه د تورونه بې ځای دي چې په پاکستان کې یو شمیر وسلوال ډلې فعال دي. د خیبر د تیراسي می خلک وای په پوځي عملیاتو او نامنوي کې سخت قانونه شوی دي او د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. او امریکا وای خای پر روانه میاش کې دا معلومه کړی چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون خلاف ورزي کوي او کنه. د خبرونو تفصیل. پاکستان وای د بریکس سرمشریزه د تورونه بی ځای دي چې په پاکستان کې یو شمیر وسلوال ډلې فعال دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر بیان نفیس زکریا د نه پورس کړی ده. د بهرنیو چارو له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې اسلام آباد هم په جنوبی ایجیای سیمه کې د موجوده اتراګری او سختریزه په اړه سختې اندېښنې لري. نوموړي ویلي چې د افغانستان په ګډون په سیمه کې وسلوال طالبان او نور ډلې فعال دي چې د پاکستانی ولس پر ضد په سخت تشدد کې هم لاس لري. نفیس زکریا زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د داعش، ختیځ ترکستان مومنت او ازبکستان اسلامي غورزنګ غونډې ډلو ته هم اندېښمن دي، کوم چې د دوی په وینا د سیمې امن ته خطر دی. دا له هغې وروسته ده چې د نړۍ د 50 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو تنظیم بریکس د خپلې سرمشریزه په اعلامیه کې ویل پاکستان باید پر خپل خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د خیبر جنسی د تیرا میدان کندوی سیمه اوسیدونکو وای دوی هم ترګری زپلی او حکومت له پامه غورځولې دي. دوی د نه پورز مشال لډیو ته ول چې د ژوند له بنیادی اسانتیا و بے برخې دي. د دغه سیمه یو اوسیدونکو خیوجان اپریدی وای
وو مصالحه ټول نه ضروری مصالحه د وبا بیا سکول او دا مونږ د خپل فنډ نه د مونږ له فنډ کې خولای شي پروشي د مهرباني وکي د مونږ نه وټونه واغ حاصل کی او بیا مونږ لا کار نه کوي. مونږ لا ضرور په کار دو پروشو چې وبو مونږ لا ورسیږي او کلیلا د مونږ بس او 2.5 کور کړی.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د دې سیمې استازي ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د یادې سیمې حال اخلي او د بیا بحالۍ په پلان کې به یې شامل وي. د افغانستان امنیتی چارواکي وای په 1300 ساتونو کې په کندهار او اورزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت نه دیرش وسلوال مخالفین وجل شوی دي. د امنیتی چارواکو دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات کندهار په شاولیکوټ، خاکریز او داشن په اورزګان کې شوی دي. اعلامیه وای په دغه عملیاتو کې په مجموعي توګه 9 وسلوال وجل شوی دي، 2 ټپیان دي او سنه او 50 خکل شوی ماینونه هم شن کړی دي. د دولت کومې مخالف ډلې تر اوسه په دې اړه څه تفصیل نه دی ورکړی. د افغانستان دفاع وزارت وای د طالبانو پر ضد با B-25 نومې الوتکې وکاروي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش د نهې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته کړې ده. هغه وویل د دې ګام هدف دا دی چې وسلوال وځپي او د امن خبرو ته یې حاضر کړي. دا له هغې وروسته ده چې یو امریکایي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د هوایي بریدونو لپاره ښایي افغانستان ته F-14 او B-25 نومې الوتکې ولیږل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وای امریکا خای په روانه میاش کې دا معلومه کړي چې ایران د 2015 کال له اټومي تړون سرغړونه کوي او کنه. نکی هلی پرون اول خو د دې معنی دا نه ده چې واشنگټن به له دغه تړونه ځان شاته کوي. د امریکایي قانون تر مخه د بهرنیو چارو وزارت باید په هرو نوي ورځو کې کانګرس ته خبر ورکړي چې آیا د ایران اټومي فعالیتونه د دغه تړون سره برابر دي او کنه. له ایرانه د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې تهران اټمی فعالیتونه محدود کړی دي. کانګرس ته د معلوماتو ورکولو لپاره بل نیټه د اکتوبر میاشته. د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ بلخوا بیا ویلي فکر کوي امریکا به دا معلومه کړي چې ایران د دغه تړون مطابق کار نه کوي. امریکا وایي د کوریا له ټاپو وزمې بعد اټمي وسلو لری کولو هڅو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ دا خبره د شمالي کوریا له خوا د اټمي وسلو د تازه او ازموینو په غبرګون کې کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سینډرس د نهې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ لا هم د راتلونکي ګام په اړه فکر کوي چې ممکن سفارتي او اقتصادي ګامونه پکې وي. د سارا سینډرس په وینا د امریکایي حکومت پام اوس مهال له شمالي کوریا سره په خبرو اترو نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان دی دا خبرې له هغې څو ساعته وروسته کړي دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس وویل د شمالي کوریا له خوا رامنځته شوی اټمي ګواښ په هغو خطرونو کې تر ټولو لوی خطر دی چې دوی ورسره نن سبا مخامخ دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې دا حق لري چې له امریکا نه هلته د خپلو ډیپلوماټانو په شمیر کې د لا نور کمی غوښتنه وکړي، خو د نوموړي په خبره چې دوی به په سمدستي توګه دا کار ونه کړي. ولسمشر پوتین دا خبرې د نهې په ورځ په چین کې د بریکس نومې سرمشریزې تر پای وروسته له خبریالانو سره کړي دي. دا او تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال د سیرات ظهیر نورو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1 روپۍ اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.25 روپۍ 40 پیسې او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.40 روپۍ 70 پیسې او په 1.25 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 23 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او 312 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 314 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، بنو کې 24 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال لاړی وردل. تاسو زموږ خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ. اسلام آباد د بریکس سرمشرزی دا تورونه رد کړي چې ګواکې په پاکستان کې وسلوالې ډلې فعال دي. بلخوا افغانستان وایي پاکستان باید د سیمې په امنیت کې خپل مخلصانه رول ولوبوي.
پاکستان د حکومت هیله کوو چې د افغانستان د دولت سره دولت په دولت باندې مذاکرات وکړي او دغه مسله چې د افغانستان د ملت د تباهۍ سبب کیږي او د پاکستان د ملت د پای ټکی کېښودل شي.
او په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي زیاته شوې.
راځنه حکومت مې مرزي چړې کلیر کړو ایمرجنسی نه علاوه ډاکټر په ورځو کې چې کوم کار کړبږي وا او څو مریضان موږ ډینګي راغلي او نور مریضان راغلي.
او د خبر ایجنسی د تیرا میدان د کندوی سیمې خلک وایي له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
د اوبو مساله ټول نه ضروري مساله د اوبو بیا سکول او دا مونږ د خپل فند د مونږ لا فند کې خولې شي پوښي د مهرباني وکي د مونږ اوټونه واغه حاصل کی او بیا مولا کار نه کوي.
د تر څنګه ځنې نور راپورونه او د مشال رادیوي مجله هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه تاسو په خبرو کې هم واردل، اسلام آباد د بریکس سرمشري زیاده تورونه رد کړي چې ګواکې په پاکستان کې وسلوالې ډلې فعال دي. دا خبره د پاکستان د بلوچستان دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه لیکي چې پاکستان په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د یو شمېر وسلوالو ډلو شتون ته اندېښمن دی. دا له هغې وروسته دا چې د نړۍ د 15 لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو تنظیم بریکس د خپلې سرمشریزې په اعلامیه کې وویل پاکستان باید پر خپله خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال احمدالله راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د نهې په ورځ د نړۍ د 15 لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو تنظیم بریکس د سرمشریزې غونډې اعلامیه په حق له وویل چې د افغانستان په شمول د منطقه کې موجود تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په شان وسلوالې ډلې په پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې ککړې دي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان ته د افغانستان هغه سیمې چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي، د داعش، ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ازبکستان اسلامي غورځنګ په شان وسلوالو ډلو په موجودګۍ اندېښنې لري، ځکه چې دا ډلې په منطقه کې د امن او قلارۍ لپاره خطر دي او پاکستان په دې منطقه کې د سخت دریځۍ نظریاتو او عدم برداشت کې په اضافه هم تشویش لري. د خارجه دفتر ویان په خپل بیان کې د تحریک طالبان پاکستان ذکر خو وکړو، خو لشکر طیبه او جیش محمد په حق لې څه غبرګون ونه ښودو د کومو نمونه چې د بریکس په اعلامیه کې اخیستی شوي وو. د ذکر دا چې په برازیل، روس، هند، چین او سویلي افریقا مشتمل تنظیم بریکس د ګل په ورځ د سرمشریزې غونډې وروستو په خپل اعلامیه کې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو، القاعده او داعش سره سره حقانی شبکې، لشکر طیبه، جیش محمد، تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو تاوتریخوالی غندلې وو. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر ویلي چې پاکستان په خپله خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایانې کړي دي او چې کوم لږ ډیر پاتې دي نو د هغوی خاتمې لپاره هم هلې ځلې روانې دي. د نهې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې خورم دستگیر وویل
پاکستان
پاکستان کې د وسلوالې ډلې هم محفوظ پټنځایونه نشته او د افغانستان حکومت د ملک په 50% سیمه کنټرول دی، پاتې 40% سیمه یې کنټرول کې نشته، نو دغه ټوله سیمه د وسلوالو لپاره محفوظه پټنځایونه دي.
واضح دی چې د اگست په 21 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړی و چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي، خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اذن کو څنګه تاسو د احمد الله په راپور کې وردل چې پاکستان وایي په سیمه په ځانګړي توګه افغانستان کې د یو شمیر وسلوالو ډلو شتون ته اندېښمن دی، خو افغان حکومت بیا وایي پاکستان د دې پر ځای چې نور تورن کړي باید پر خپل خاوره د ترګرو ډلو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي. نور تفصیل د رضوان مراد په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي نه یوازې افغانستان بلکې د امریکا او د پاکستان د متحد چین په ګډون نړیوال او سیمه ییز قوتونه ټینګار کوي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پناځایونه لري. ښاغلی مستغنی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل په بې اساسو ادعاو سره خپله ملامتي پر نورو اچولې ده.
بستر است په جایی که همیشه با ادعاهای بی اساس و کاذب پاکستان بار ملامت خود را
نشانده دیوی خبر داوی چې پاکستان په بی اساس او دروغجن او ادعاو سره خپل ملامتی پر افغانستان وانه چوي، د تروریستی ډلو پر ضد رښتینی جدي او عملی مبارزه وکړي او په خپل قلمرو کې د دې ډلو د پناځینو پر ضد ګام واخلي. افغان چارواکو دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د پرونیو ادعاو په عکس العمل کې وکړي چې ویلي دي تروریستي ډلې په افغانستان کې دي او له دغه هیواد څخه سیمې ته ګواښ جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویلي اسلام آباد د افغانستان پر خاوره د داعش، د ختیځ ترکستان نهضت او د ازبکستان د اسلامي نهضت په شان ډلو له فعالیت څخه اندېښنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې ځینې وسلوالې ډلې به په افغانستان کې فعالوي، خو د ښاغلي تمنا په خبره د دې ډلو تمویل، روزنه او تجهیز له پاکستان نه کیږي.
بله، فعالیت در افغانستان دارن، اما در جایی که تربیت می شوند، در جایی که بهشون اصطلاح داده می شود، آموزش
دی وی هو په افغانستان کې فعالیت کوي، خو چیرته چې روزل کیږي او وسلې ورکول کیږي د هغو مشخصو او کره شواهدو له مخې چې له افغانستان، متحدانو او حتی د پاکستان له متحد چین سره شته هغه پاکستان دی. د دې شواهدو له مخې پاکستان په سیمه کې له تروریزم څخه د ملاتړ محوري رول ترسره کوي. پاکستان په داسې وخت کې پر خپل خاوره د تروریستي ډلو شتون ردوي چې د بریکس یا 15 مخ په اقتصادي ترقۍ هیوادونو وروستۍ سرمشریزې په دې هیواد کې میشتې وسلوالې او سخت دریځې ډلې د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی دی.
ادون کوک یو خواتا سیز منگا پا دغا دو را پرونو که واردل چه پاکستان و افغانستان پر یو بل تورون لگوی نو بل خواه پا داسی حالاتو که افغان ولسمشر پا خپل اختریس پیغام که پر پاکستان غک کرده چه افغان حکومت هر رخیز سیاسی مذاکراتو تا امادگی لری. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو د افغان ولسمشر د غوړندیز سایلې ویلي چې له پاکستان سره ډېره ښه موقعه ده چې له کابل سره خپل اړیکې سمې کړي او د سیمې په امنیت کې خپل رول ولوبوي. اوریدونکو هم پر دې اړه ما د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو له مشرانو او د افغانستان د سولې علي شورا له یو معاون مشر سره خبرې کړي او دا رپورټ مو برابر کړی. راځئ چې په ګډه وګورو. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د افغان ولسمشر د پیغام هرکلی کړی چې هیواد یې له پاکستان سره هر اړخیزه سیاسي مذاکراتو ته آمادګي لري. د پاکستان جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مذاکراتو کې پر طالبانو خبرې کېدی شي، خو نوموړی وایي د پاکستاني او افغان طالبانو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو پرته هم کابل او اسلام آباد خپلمنځي مذاکرات شروع کولی شي.
پاکستان عملاً د پاکستان لپاره ممکن نه دی چې ټول طالبان هغوی د خپلې خاورې نه وباسي. دغه شان زه وایم چې که چېرته اسلام آباد د کابل نه دا مطالبه وکړي چې د پاکستان طالبان چې تاسو د افغانستان خاورې ته اوښتي دي هغه دې ټول راوباسي، نو دا معلومه خبره ده چې په ټول افغانستان باندې د کابل د رژیم واک نشته او دا مطالبه به درسته نه وي. دغه تل حقایق دي چې دا د کابل او د اسلام آباد حاکمان د یو بل د کمزوري په ذهن کې اوساتي، نظر کې اوساتي، نو مسئله حل ممکن دي.
د افغانستان سولې علي شورا معاون مشر امین وقاد اهم وایي دوی نه غواړي چې پاکستان د طالبان له خپلې ځمکې وباسي، بلکې له افغان حکومت سره خبرو ته دی کینوي. نوموړی وایي که چیرې اسلام آباد طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي، نو هغه ګټې به لاسته راوړي کومې چې په جنگ کې نشي ترلاسه کولی.
او د پاکستان د حکومت هیله کوو چې د افغانستان د دولت سره دولت په دولت باندې مذاکرات وکړي او دغه مسله چې د افغانستان د ملت د تباهۍ سبب کیږي او د پاکستان د ملت هم خون خرابه رسوي.
د افغانستان سولې علي شورا معاون مشر وایي افغان جنگ د اسلام آباد او کابل دواړو په تاوان دی، نو پکار ده چې پاکستان له افغان دولت سره د سولې خبرو لپاره طالبان راضي کړي. همدارنګه څرګندونې د پاکستان او امنیت ګوند یو مشره بشرا گوهر هم کوي او وایي په داسې حالاتو کې چې پاکستان د یوازیتوب پر لور روان دی او د زیاتره ګاونډیو هیوادونو په ګډون نړیوال طاقتونه ورسره هم نه دي ولاړ، نو پکار ده چې دغه هیواد خپلې د اتیایمې لسیزې پالیسۍ پرېږدي او له افغان حکومت سره جدي مذاکرات وکړي.
زما په خیال اول پاکستان باندې دا ځواري راځي چې کوم د پالیسی چې کوم دهشتګردو کې ښه او بد ډیفرنسیشن دی، نو دا پالیسی سلف ډسټرکټیو ده. دا ختمول غواړي خپله خاوره د دهشتګرده دپاره نه استعمالېږي. یا ګاونډي ملکونو سره زموږ ریلیشنشپ په کار دی چې بایلاټرل ریلیشنشپ وي، دا نه چې یو ګروپ چې کوم دهشتګردي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د منځل ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د منطق او استدلال په چوکاټ کې هر اړخیزه سیاسي مذاکرات ته آمادګي لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا وروسته له هغو زیاته شوې چې افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ کړی. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. بلخوا پاکستان د امریکا دغه تورونه رد کړي او وایي چې پر خپل ځمکه یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره عملیات ترسره کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانداری بی شک چوانداری
دیر سخت را داری تیرا یه هر چکی
دوست مکلن مسلسل تلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال لډو ته وګغسته اوریدونکو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو پر ضد به بي 2500 نومي الوتکی وکاروي. د خبره د افغانستان د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ نو وخت کړی دا یاد وزارت ویاند محمد ردمنیش وایي د دې ګام هدف دا دی چې وسلوال وزپیو د امن خبرو ته حاضر کړي. پر نور تفصیل له کابل ازمو همکار واصل وساله کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې د بي 2500 په مغورزونکو الوتکو کارونه به تروریستي ډلې د تاړ کړي چې له جګړې لاس واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د ځمکنیو عملیاتونو پر مهال له بم غورزونکو الوتکو څخه کار اخیستنه ډیره مهمه ده او له دې وروسته به د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره له هلیکاپټرونو هم ګټه واخیستل شي. غورځون کې الوتکې د توریستانو د مرکزونو د منځړلو لپاره ډېرې مهمې او اغېزمن دي. موږ هڅه کوو چې زموږ فعالیتونه پراخ او په افغانستان کې سوله راشي. زموږ فعالیتونه به د دښمنانو د ځپلو په هدف زموږ د همکارانو سره همغږي دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو امریکایي چارواکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته د هوایي حملو لپاره اف 14 ایلاس او خی بي 250 الوتکې واستول شي، خو دغه امریکایي مقام د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره واشنگټن پوسټ ته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې به له قطر څخه د افغانستان د هوایي رادار له لارې د توریستانو په لویو مرکزونو بریدونه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په خبره د هوایي حملو د زیاتوالي ترڅنګ د مشکوکو کورونو او ځایونو پلټنه هم د افغانو بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې تروریستانو ته دا ګواښ شوی چې په هیڅ ځای کې د دوی ځواکونو له نظره په امان کې نشي پاتې کېدای. پینټاګون د نوې ستراتیژي تر اعلان مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د بلیک هاک په نوم هلیکاپټر هم ورکړي چې دغه موضوع د افغان دولت له هر کلي سره مخ شوی وه. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د دغو لویو جنګي تیارو د کارونې پر مهال باید له ډېرې همغږۍ څخه کار واخیستل شي.
احساس کوي د غلط د راپورونو پرته له د درست تحلیل ارزیابۍ نه که چېرې دوی بیا هم د پنجاودو یا د نور بمباردمانو لحاظونه نه بېکار اخلي دا نو کوم تاثیرګزانه نه یي، ځکه چې ملکي تلفات نن سره ولي او ملکي تلفات پاسونه د ملت او د دولت سره لرې کوي. دوی باید کوشش وکړي چې هغه اهداف بمباردمان دي ونیسي چې هغه واقعا ثابت شوي، تحلیل شوي او ارزیابي شوي.
بلخوا د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وایي په داشان عملیاتونو کې باید هڅه وشي چې ملکیانو ته مرګ شوب لوانه وړي، ځکه کچېرې په دې برخه کې تیروتنې وشي نو دا عملیاتونه به د دې ترڅنګ چې کومې پایلې ونه لري د دولت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې به د خلکو غبرګونونه راوپاروي چې دغه چاره به خطرناکه وي.
ماشاءالله ډیو ته غوږې سرودونکو له کابل ازو پېښور ته خود لکه وړه شنډه ماخلو.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او تاسو خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده او ما سره پروف نشته.
اون څه دوه نه چې ده پښتې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ په خپل د او چټونو د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
ماشاءالله ډیو ته غوږستوردونکو په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ نه د مړو شو کسانو شمیر ولسته رسیدلې. د پیښور د خبر ټیچینګ روغتون ویاند فراد علی خان ماشاءالله ډیو ته ویلي چې به ګپ یاد روغتون کې یو ښځه او یو ماشوم دغه ناروغۍ نه مړ شوی او همدارنګه د ډینګي ناروغۍ نه د مړو شو کسانو شمیره زیاته شوې ده. نور تفصیل له پیښور زموږ خبریال غلام بوسره کوي.
پا
په پیښور کې د ډینګي ناروغۍ د سارنې د څانګې د شمیرې تر مخه د دې تازه دوو مړو سره د ډینګي ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو تازه شمیره 1800 ته ورسېدله. مشال ریډیو سره په مرکه کې د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرهاد علي خان زیاته کړه،
چونکی پروینشن حکومت نه ایمرجنسی ډیکلیئر کړی و، ایمرجنسی نه علاوه د اختر په ورځو کې چې کومه کارکردګي وه، او څومره مریضان مونږ د ډینګي راغلي او نور مریضان راغلي، هغې باندې روشنی واچول شوه. او دې نه علاوه لکه مونږ حکومت او بورډ آف ګورنمنت ته څه سجیشن او څه اقدامات راغلل، چې هغه به مونږ حکومت ته او خپل بورډ ته لیږو چې د هغې خاص مطلب خصوصي اپریل د بورډ نه واخلو.
فرهاد علي خان زیاته کړه چې تر ټولو زیات د ډینګي ناروغان د پېښور خیبر ټیچنګ روغتون ته راوړل کیږي، او په یاد روغتون کې د دغه مریضانو د علاج لپاره ځانګړي انتظامات شوي دي.
مونږ به که سپیشل لکه د ډینګي کلینک 14 غنټه مونږ له کډرې پکې سلور د ډینګي کلینک دی، هغه کې چې کم دی نو اته ډاکټران ناشتي سلور پکې د لباسه کمې چې پای کې زمونږ ډایرکټر په خپل هغه لباسه دغه چې کم دی نو سپرایز کړي او سپیندل سټاف پکې ناشتي.
په خیبر پښتونخوا کې د سلورو زرونه په زیاتو کسانو کې تر دې دمه د ډینګي ناروغۍ پخلی شوی دی، او دا مهال د سلورو سوونه زیات د ډینګي ناروغان په بیلابیلو روغتونونو کې داخل کړي شوی دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګستئ اوردونکو، د خبر ایجنسۍ په تیرا میدان کندوی کلی کې خلک ګیله کوي چې دوی ته څوک پام نه کوي. دغه خلک وایي چې یو خو تیرو جګړو او پوځي عملیاتو ځپلی دي، نو بل د دوی په سیمه کې چرته کوم پرمختیایي کار تر اوسه نه دی شوی. دوی وایي د پاکو اوبو، تعلیم او صحت په څیر اسانتیاوې نه لري. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د خیبر جلسه د تیرا میدان د کندوی کلی اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي، او د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت دوی ته هم ډیر مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي، خو حکومت له پامه غورځولي دي. د تیرا میدان د کندوی کلی یو تن خیوجانه پردای مشال ریډیو ته وایي
د اوبو مساله ټولو نه ضروري مساله د اوبو بیا سکول او دا مونږ د خپل فنډ دی مونږ له فنډ کې خولی شي پوشي مهرباني وکړي د مونږ نه اوټونه هغه حاصل کړي او بیا مونږ هغه کار نه کوي. مونږ له ضرور پکار دو پوشو چې اوبه مونږ له ورسیږي او کلي له د مونږ دوه سوه دوه نیم سوه کوره کلی.
او د کندوی کلی یو ځوان فضل اکبر پردی وایي
اسکول خو خود نشته، او مونږه ماشومان دانه تقریبا په اته کیلومتره باندې پتاګر تک مزل کوي، او د دې ځنه حیدر کنډول ځي الته پاغه سکول کې سبق یي تقریبا د یو نیم سل پیرې ویډ کیشته پدای کې ته سلو پورې ویډ کیری پنځوس پورې خزه ویډ کیری، خو دلته د سکول د نشټولي ایوجنه تقریبا شل کاسه داسې دی ویډ کی چې هغه د ایدار کنډو سکول په پیدل باندې سي، او بقایا چې کم دی هغه د تعلیم د حاصلولو نه محروم دي د سکول د نشټولي ایوجنه.
او د دغه کلی یو مشر خان پردی خپل مشکلات صدا سے بیان کړل
چې هغه پخوا باندې د موږ پلارو و نیکو کچر او خره کچر چلول ما غشونتې دی مو ما غزوندای وسم بیمار چې د مو پیښ شي که زنانای و که نرینای نو آغا مو پا کات که کزو دیلیم کزو سرک لیو رو و ویرهیم رو سرک لیو رو و مطلع رای چه داس وقت روشی چه زنانا ده بچی مسئله وی آغا ده مو سرا پلیار که مارگ لجوڑا شی نو ده مو دیر غط مشکلات آئی.
ده تیرا میدان ده کندوی کلی ده خلق و دستون زو پا حق لمشکل ده باڑی و تیرا میدان نا منتخب شوی ده کامی اسمبلی غڑی ناصرخان پردی سرا رابطه وشوا، نو دی ویل چه مون با ده دغه کلی ده خلق و حال اخلو او ده باڑی و تیرا میدان پا بیا بحاله پروگرام کی بای شامل وو. ده خیبر جنسی ده تیرا میدان لره پرتو کلیو خلق ده حکومت غختنه کوي چې هلته دی په تیرو جګړو پوځي عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شو تاوانونو سروې وکړی شي، او د دوی د بیا بحالۍ لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته وګستې اوریدونکو لږ شیبه کې یو نیمه بجې کېدونکې ده او فرخندا صد هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې لاغوي د خبرونو لنډیز.
پاکستان وای د بریکس سرمشریزه د تورونه بی ځای دی چې په پاکستان کې یو شمیر وسلوال ډلې فعال دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان نفیس زکریا د نهې پورس په یو خبر پانه کې کړی ده. په دغه خبر پانه کې دا هم ویل شوی دی چې اسلام آباد هم په جنوبی ایجیا کې د موجودې ترهګرۍ او سختریزۍ په اړه سختې اندېښنې لري. د خیبر د تیرا سیمې خلک وایي په پوځي عملیاتو او نامنیو کې سخت تاوانونه شوي دي او د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي په سیمه کې سکولونه نشته او د صحت بنیادي سهولتونه اهم نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو پر ضد با بي 250 نیمه الوتکې وکاروي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنشت نه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته کړی ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي امریکا خای په را روانه میاشت کې دا معلومه کړي چې ایران د 2015 کال له اټومي تړون سرغړونه کوي. نکی هلی پرون اول خو د دې معنا دا نه ده چې واشنگټن به له دغه تړون ځان شاته کوي. امریکا وایي د کوریا له ټاپو وزمې بعد اټومي وسلو لري کولو هڅو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ دا خبره د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د تازه آزموینو په غبرګون کې کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې دا حق لري چې له امریکا نه هلته د خپلو ډیپلوماټانو په شمیر کې د لانور کمی غوښتنه وکړي، خو نوموړي ویلي چې دوی به په سمدستي توګه دا کار ونه کړي. او جرمني د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې موافقه هرکلی کړی چې لمخې به د یوکران ختیځ ته د ملګرو ملتونو 16 ساعتي سرتیری لیږل کیږي.
دا و فرخنده سره چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سم الله جمعنی سره سم وراسیدلې د مشال ډیو اونیزي خبرونه د مشال ډیو مجله کوربای نجیب امیر ده.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو سلامونه می قبول کړي. دا غږ د یو مسافر خبریال دی چې تر تاسو د چک جمهوریت له پراګه در رسیږي. د محترم سلیم راز سے په دې شیرونو پیلو چې وای اباسین می د والګه په غاړه یاد شو. بل وطن کې خپل وطن سمره زړه ور دی. د تاتار خوبانو هم را نه هیر نکړو. راز چوپ شه په خور خو په خور دی. سلیم راز دا شیرونه په 1968 کال کې هغه مهال لیکلو چې د تاتارستان په سفر تللو. د نوموړي سو نور شیرونه بیا په دې ډول دي. د دیدن ګټه متوان کړي دي. مولا پنی مشپازان کړي دي. خلک تیر وخت په سلاسونه مروړي. وختونه موږ په سیارمان کړي دي. او په ما چې مړې نو ژوندې څنګه یې. عجب تپوس رانه جانان کړي دي. د سلیم راز صاحب یاد دی په خیر وی. ژوند دی لکړاونو لري او هوسا اوسا. د تبرک په توګه مو داوی پر شیرونو مجله پرانستله. اوس مو پام هرې مرکې تاړوم چې د افغانستان د خوږژبي شاعر مولانا محمد علیم بسمل سره مو کړی ده. دوی د لوګر ولایت سره تړاو لري. دینی زده کړې په پاکستان کې کړې او دا مهال په افغانستان کې نورو زده کوونکو ته دینی زده کړې ورکوي. له ډېره وخته د پښتو شعر او ادب سره مینه لري او په خپله هم ډېر ښایسته او خواږه شعرونه لیکي. مولانا بسمل د دینی علم ترڅنګ د شعر خاپیرۍ هم ملګری کړې او دومره شاعري ترې بوده کړې چې دوه کتابې ترې چاپ کړې دي. لومړی کتاب یې د هورې طالب جان نومېږي چې د افغانستان قلم ټولنې خپور کړی دی او بل کتاب یې چې په دې وروستیو کې خپور شوی د پنجشنبې ماسپښین نومېږي. په کندهار کې سالنګ خپرندې ټولنې دا کتاب خپور کړی دی. دا چې وروستي فعالیتونه یې څه دي په دې مرکه کې به ترې واورئ.
السلام علیکم عامر صاحب زهم تاسو ته سلام وایم او د خپل غږ سره افغانستان ته هر کله راسي
ډیر زیات مننه بسم الله صاحب ډیر وخت شو د مشال رادیو لپاره متاثر خبرې نه دی کړې نو یو څه چنوي ادبي کارونه مو کړې پاغي باندې خپل رڼا واچوي په تیر سمحال کې تیر یو کال دوه کې پس په کوم ادبي کارونه بوخت وای تاسو
زه خو له خوب نه له ډوډۍ نه له خبرو نه حتی په دې خبره به ګناګار هم سم چې اگر که دا هم عبادت ده د مطالعه د عبادت نه مې مطالعه ډېره ده خو اکثر وخت مې په مطالعه کې تېرېږي او څنګ ته لیکل هم کوم نو په دا دوو کلونو کې مې یوه ټولګه تیاره کړې ده ګلبشری دما همیش تا ته سلام دی د چا پلان ده چاپېږي به او دا دریو سلو دو کالا مخکې د امام ربانی صاحب مکتوبات مې پښتو ته وژباړل غم لا چاپ شوی نه ده او سږ کال مې د پسرلي نه تر اوسه پورې یو بل کتاب لیکلی ده وطنیت د علامه اقبال په اثارو کې نورې خورې ورې مقالې ما لیکلي دي خصوصا د ندوی صاحب بعضې مقالې مې ژباړلي دي
دا خو نو نام خدا تاسو ډیر کارونه کړی او تاسو غوندې شخصیت نه د همداسې د لوی کارونو هیله هم کیږي پښتو ادب او پښتو شاعرۍ تاسو خدمات د چانه پټ نه دي دوستان به نور هیله هم لري چې د بسم الله صاحب نوی اثر مخې ته راشي زمونږ اوس مهال ځینې لیکوال او شاعرانو نه دا ګیله کیږي چې په خوا به لیکل ډیر کول بسم الله صاحب وینن سبا د فیسبوک چې دی یا تمبل کړل او یا لارې بدل کړل مثلا په فیسبوک کې دوه درې کرښې ولیکي بیا هغه لایکونه او کمنټونه شماري هغه اصلي دنده ته پاتې بسم الله صاحب باندې فیسبوک خدا تاثیر نه دی کړی
زه خو اگر کې د کومه سیمه کې چې زه پاتې کېږم او د ژوند شپې ورځې تېروم ته فیسبوک کار نه کوي خو که داسې سیمه کې هم میش سم چې فیسبوک کار وکړي نو کېدای شي بلکې سل په سلو کې دا ویلی شم چې د فیسبوک دنیا ته به لاړ نه شم ځکه چې هغه د ډېرو وزګارو خلکو کار ده فیسبوکیان نه خفه کېږي یقینا چې دا د بېکارو خلکو کار ده یو څه کومو کسان چې ګټه ترې اخلي او مثبته ګټه ترې اخلي البته هغوی ترې مستثنا دي
صحیح او د مطالعې لپاره په لوګر کې څومره زمینه برابره ده آیا په افغانستان کې چې د پښتو ژبې کوم کتابونه چاپ کیږي یا د نورو ژبو هغه لوګر ته هم په منظم ډول رسیږي تاسو لاسرسی لرئ کتابونو ته
زه خو په داسې بته پاتې کلي کې ځوان تېرووم خو کتابونه ونه دره الکترونیکی کتابونو ډیره د زمینه مساعده کړي یو خو مفت لاس ته راځي او بل خلک هم کوشش کوي چې کتابونه په انټرنیټ کې پورته کړي او بیا ماته ملګري راکته کوي دا کمپیوټر مې ساکل اخیستی ده نو دوی لا هم د ما دپاره زمینه د مطالعې دپاره ډېره مساعده کړې
په خپله څومره په کمپیوټر پوهېږي بسم الله صاحب خپل شعرونه خپله کمپوز کوي
او نه نو خپل مې نوې نوې شروع ورته کړې ده او فقط د ما کار او مصرفات ټول په دا ورست کړه فقط لیکل کوم بنه په کې مطالعه کوم د سې نور وړاندې نه یم پکې تللی
صحیح چیرته د ځوانانو د روزلو لپاره تاسو نه پسې کوم ځوانان راځي او تاسو ته سترګې دي نو هغې ته د هغوی د روزلو لپاره د هغوی د لاسنیوي دپاره څه کومک کوئ داسې کوم ادبي جرګه ټولنه ستاسو شاوخوا شته تاسو چې کوم هلته ژوند کوئ په لوګر کې
زه خو په کوم ځای کې ژوند کوم دلته اکثر د موږ پسیوانان ورونه دي پښتانه ډېر کم دي یا پښتانه کسې سره د کموالي شاعران کې پکې پیدا شي او دوه نو په لوګر په مرکز په کچم په څو وارې قصد وکړو چې داسې غونډې ولرو موږ پروګرامونه ولرو خو لوګر کلي چې دي ښارونه پراته دي او تران چې پورته مشکلات دي او خلکدي چې هغې د بېګا پې ځانو چلوي نو دومره لرې ورسه داسې کرا ولګوي ما یو ورځ د والي صاحب سره خبره وکړه ما که غواړې چې دغلته درې پروګرامونه کامیاب شي نو تران چې پورتي مشکلات حل کړه انشاءالله خلک موږ ټولولی شو نو څوک کابل کې دی څوک مثلا په بلجي کې دي خواره واره دي نه شي کولی چې سره کوسي
صحیح تاسو چې ډېره زیاته مطالعه کوئ د کومو لیکوالو کتابونه مو ډېر مطالعه کړي یا د شاعرانو یا د لیکوالو
اسلامي د اسلامي نړۍ د لیکوالانو کې سخت متاثر یم بلکې باید وایم چې متاثر کړی یم هغه د هند د نیمې وچې د اسلام ستر مفکر ابوالحسن علی ندوی کتابونه ډیر ګورم او ډیر څو کتابونه مې راجبړلې هم دي پښتو ته او په ولا کرښتیا د سوایم د هندستان د سیاو خاور ده چې په هر موضوع کې مات موږ یو له موږ نه استفاده کړی وای کنه او اوس موږ د غوړو کتابونو نه استفاده کوو موږ د غوړو نظریاتو نه استفاده کوو کده علم په برخه کې ده دینی علم په برخه کې کده ادبیات په برخه کې ده دا الفسین حالی په ارتباط باندې ما خبره وکړه زه په د شیر باندې د شیر په تیوري باندې څومره ډیر کې راګرځم ده
نو تاسو د ګلبشری تا ته همې زما سلام د کتاب باره کې خبرې وکړو نو دا کتاب بل خیره کله د لوستونکو په لاسونو کې وي او د چاپ په غاڼه به سنبال شي
دا ان شاء الله د اختر مبروست د سی په کومه کومه سپه ورسله اختر ما بس را دې کوم د راولې
صحیح نو کول شي مونږ ته د همدې کتاب نه ستاسو یو څه شعرونه واوروي او ریدونکي بخوان واخلي ستاسو له خيسته شعرونه
یو غزل خدای دې وکړي چې پورا راته یادې رب دې او ریدونکو سره شریکم ورورا شهادت دی و چت کړی تر اسمان یو خوري مورندار دا ویا خپل خپلوان یو او حسن بل لاس وی د هلال د تور شاته حسن بل لاس وی د هلال د تور شاته وخت پروزه او په اختر دی هم شکیان یو ما دغه مصری افغانستان نا اوریدل ده ما در مصر افغانستان اوریدل دا ورکه سول چیرته به خیدر پس ورانیو او سوک چې د خدای پاک نوم را تواخلی مخه نه ګورو سوک چې د خدای پاک نوم را تواخلی مخه نه ګورو تل را پورته سوی د چرګانو په ازان او چاته چې ونه خان او بسم الله بیا جرا راځي چاته چې ونه خاندو بسم الله بیا جرا راځي ځان سره پټکی غوندې د ډېر په سر ورانیو
ډېر ښکلی غزل دی او ستاسو ځینې اصطلاحات دي چې هغه یوازې ستاسې دي مثلا دا اوس د چرک په ازان پاسېدل دغه اصطلاح ما اول ځل واورېده د دې تر څنګ د کتاب نوم هم چې د ګلبشری تا ته همیش زما سلام دی هماغه طالب جان او ګلبشری طرف ته د سړي ذهن ځي په خپله د ګلبشری یو نظم هم تاسو لرئ که نه
او د ګلبشری په نوم باندې یو نظر هم نظم هم لرم ګلبشری په نوم پرانستی لیک
نو ممکنه ده چې وای وروس
او هغه به تاسو ته وایم ګلبشری د ما همیش تا ته سلام دی ګلبشری د ما همیش تا ته سلام دی چې دریات شوم ګلبشری سلام می واخله د وران کلی او د کور سلام می واخله د جمعه او د حجرې سلام می واخله او ګلبشری د بمبار شوی کور پوشان نړیدلې مې د زړه ټول دیوالونه نړیدلې مې د زړه ټول دیوالونه ګلبشری د بمبار شوی کور پوشان يم چې په چا را ټولې د ما هغه نسته لوټي لوټي يم او ټول ټول پوشان يم اوس هغه د پنځشنبه ماسپښین نه دی اوس هغه د پنځشنبه ماسپښین نه دی په وطن د ډبډبنې پیریان ناست دی اوس هغه د پنځشنبه ماسپښین نه دی په وطن د ډبډبنې پیریان ناست دی شول خپل خکلا غم افغانستان ته په دې ښکلي ګنې پیریان ناست دی د جمعې شپه کې چې ستا د مخ تاثیر و هغه شپه اوس د وصال په وینو رنګ ده عشق زخمي دی عشق زخمي دی جمال هم په وینو سور دی عشق زخمي دی او جمال په وینو سور دی ټپه هم د خد او خال په وینو رنګ ده ګلبشری یو داسې ورور مې شهید شوی چې خایسته لکه داستا د ټپې بندو ګلبشری د ما د ورور ښکلو لیمو کې د حافظ شیرازي د غزل خوندو هدیره کې مې د ورور د سنو بوی دی که د ورور په سیر ښکارېږي د ورور قبر په سپېرو خاورو مې کله ورور پیرزو دی خو په سترګو نه جوړېږي د ورور قبر خپلې ماتې دروازې ته خفه نه یم ګلبشری ستا په دسمال پسې خفه یم هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو چې زما نوم دې پرې لیکلی و حسینې په یو کونج کې زخمي زړګی انځور و او لغشی راتله تکی تکی بینه خپل مات دروازه ته خفنم گلبشری استا په دسمال پس خفایم خپل مات دروازه ته خفنم گلبشری استا په دسمال پس خفایم په بسم الله د قسم حق نه لري ګرانه خدای منه چې دا یو کال پس خفایم
یو ډیر ښکلی نظم او سړی په خیال کې په سوچ کې ځان سره بیا یو د افغانستان کوم ناورین چې د کوم غمیزه دا هغه ذهن ته راځي او داسې به اوریدونکو تاسو نور ډیر شعرونه هم د بسم الله په ښایسته کتاب کې چې له خیر اختر نه پس چاپ کیږي گلبشری تا ته همیشه زما سلام دی په دغه کتاب کې به ولولې نو ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه مولانا بسم الله چې موږ له مو وخت راک او د ښایسته ښایسته شاعری موږ ته وروله کور مو ودان
تاسو نه هم ډیر مننه عامر صاحب چې موږ هم یاد کړو بلکې کوم کې پراته او تاسو د دومره لرې نه چې موږ اول اخیستل به سلام او مره ته خواړه وه
دا خوږ ژبه شاعر مولانا بسم الله چې د مشال رادیوي مجلې سره ځانګړې خبرې کړې وې مخکې تر دې چې د یو تکړه نثر لیکونکي مرکه درته خبره کړم د پښتونخوا د مردان سیمې د یو خوږ ژبې شاعر مهر اندیش یو غزل درته وړاندې کوم هغه وایي نظر به نظر خکل کړي زمونږ دی یاری ته ګوره نظر به نظر خکل کړي زمونږ دی یاری ته ګوره زه هم سپوږمۍ ته ګورم ته هم سپوږمۍ ته ګوره آشنا د سترګو گاټې مې خوږیږي انتظار کې آشنا د سترګو گاټې مې خوږیږي انتظار کې مودې وشوې چې تا راته ویل بلې ته ګوره تا سره بنارسې کې ما بوړې په سپین کفن کې تا سره بنارسې کې ما بوړې په سپین کفن کې ما سره جنازه ولیدا ته سپینه ډولې ګوره زلمې په پیرۍ کې ز بوډایم په ځوانۍ کې زلمې په پیرۍ کې ز بوډایم په ځوانۍ کې زستا ځوانۍ ته ګورم ته زما پیرۍ ته ګوره د مینې محبت وخت خو په شنه منډه روان دی د مینې محبت وخت خو په شنه منډه روان دی زه هم ګړې ته ګورم ته هم ګړې ته ګوره ته د نه عزت غواړې او د ستانه قدر غواړې ته د نه عزت غواړې او د ستانه قدر غواړې مهر د شال ته ګوري خو ته هم شړې ته ګوره نظر به نظر خکل کړي زمونږ دی یاری ته ګوره زه هم سپوږمۍ ته ګورم ته هم سپوږمۍ ته ګوره دا ښایسته شعرونه د مهر اندیشو اوس درته د لیکوال رحمت دیوان سره زمونږ د همکار بشیر ګواخ کړې مرکه وړاندې کوو رحمت دیوان شاعري خوښوي خو کوي نه نثر یو وخت یو لیکي هم دی وايي په تیرو اتو کلونو کې زیات شمېر افسانې لیکلي چې وخت په وخت په بیلابیلو مجلو کې چاپ شوې دي نو موري د پښتو ادبي ټولنې په خبر د ادبي غونډو راپورونه په یو کتابي بڼه چاپ کړي چې تړون نومېږي رحمت دیوان د مجلو کمپوزینګ ډیزاینینګ هم کړی او د پښتو ژبې په یو ټلویزیون کې هم نوکری کړې ده د پخپل په ګڼ شمېر ډرامو کې اداکاري هم کړې ده عدالت او خيار شي د خو ډرامو څخه دي د نور هنری کارنو ترڅنګ رحمت دیوان د پښتو ژبې لومړنی شوبز فلمی مجله تصویر هم چاپ کوي دا مجله چې د 2013 کال ایسی خبريږي ورکی د فلم رادیو او ټلویزیون په اړه معلومات او مرکه خبريږي او همدارنګه افسانو او ناولونو ته هم پکې ځای ورکول کیږي نو راځي د بشیر ګواخ او رحمت دیوان خبرو ته وکشو
که اول خو دیوان صاحب دغه راته وای دغه تاسو دا کتاب چې شروع کړی دی اول خو مو څو دوه درې زینو کې دا ډالۍ غونډې لیکلې یا د کتاب تړون مو چې کړی دغه دوه درې زینو کې یو ځای کې تاسو د خپل لونو نومونه لیکلي دي او لیکلي مو چې د میرمنې ته مې هم د میرمنې نوم مو نه دی لیکلی ولې د دې وجه زه
نو ما هغه ته ریکوست وکړ چې غواړم چې دا کتاب تاسو ته ولیکم او سلونو نومونه په کې ستاسو په کې ولیکم نو هغه ته پرمیشن را نه کړی هغه ته را نه کړی چې تاسو خو په دې کې څه کې ډیر زیات دغه نیمه
بلا پختنا پورته کی کتاب پنځه سو ټوکا یا پنځه سو کاپی نے چاپ کرے دا ډیر کم نه دے
مسئلہ بالکل دا دے کہ کتابوں نہ بچو کتابوں نہ تو ہم بالکل ذاتی بھی دے کو لکھن کی اس ما عمر نہ لگی نو دا کتاب یہ بل یو بل کا چاپ کرے دے پختو نہ روال مر کی نو دا کے وچ 500 دان وارا اگلے ہم دن دے چاپ کرے دے نو وہ دے سر گندا دے کہ کتابوں نہ عمر مارکیٹ میں لگی
او دا سسو بده خدمت افسانہ چدا دمو پزان لیکل دا بلکہ تاسو د کتاب د سریز یو برخه هم پاغه کشته ده او پزان مو بکې تنظیم کړه ده دا څنګه تاسو دا رال چرشه تاسو دا داسې میو څولې کی
ما دا یو خبره دا و چې ما غوښتل چې تر اوسه پورې دا لند کې چې یعنی چې په دا روانې یعنی وی کوم کسان چې دا روانې نیو الکان چې براتله وغه بلند کې چې دا غلیتن نو هغوی هم هغه زړې یا روایتي کیسې چې څوک یې زندې کړې شوي دي او هر یو بل خلکو لیکلي دي او ما هغه کیسې دي لیکلي نو کله چې ما په دغه لیکلو پیل وکړل نو ما ویل چې زه یو څه نوي څه چیز باندې کار وکړم چې نو یې دغه کړم نو هغې د ټولو نه خوندوره خبره ما ته مخې ته دا راغله چې کله یو سړی شاعري کوي یا یو سړی لیک کوي یا یو دغه کوي نو هغه هر یو سړی دی دا دعوه کوي چې ما پښتو ته ډېر زیات خدمت وکړم ما پښتو ته خدمت وکړو په من کې هیڅ هم نه هغه خپل دار سره د خپل دغه د پاره لګیا دی د شهرت د پاره لګیا دی دغه د پاره لګیا دی خو په من کې ځینې خلک داسې دي چې هغوی یوازې د نوم د پاره کار کوي او وراړه یې په پښتو باندې نو په دغه خاطر باندې بیا ما وویل چې زه خو د پښتو د پاره خدمت نه کوم زه خو د ځان د پاره خدمت کوم چې پښتو راله دومره ته راکړي دي ژبه راته راکړي دا د وینا هغوی راته راکړي دي ټکي توري راته راکړي دي نو کله په پښتو باندې خپل احسان راوړم نو دا خو ډېر لوی زیاتې وي
یو بل خبر بدی کی تاسو د زینو افسانو کې داسې الفاظ کارولې چې هغه څوک په ادبی لیکنو کې ډیر نه کاروي او په روزمره یا ورځنیو خبرو کې چې موږ له خبرې کوو هغه کارول کیږي خو په ادبی لیکنو کې هغه نه یې اکثره وخت لکه مثلا تاسو هغه یو کیسه د پاغه کې لیکلی چې زرین هیڅ کش کړپ ونه کړ دا کش کړپ کول یعنی هیڅ ونه خوځېد هیڅ حرکت یې ونه کړ هیڅ یې ونه ویل خاموشه یا آرام پاتې شو په دې معنی باندې دا خدا ډیر په لیکنو په ادبی لیکنو کې دا نه استعمالیږي تاسو ولې دغه سي الفاظ کارولې دي قصدا مو کارولې دي غواړي چې دا دود شي که څنګه
نہ زنی زنا ہما سر خپل یو سن دغه د زنی سجنا په کوم ټولنه کې چې پاتې شو مې په زیات وخت ماجرت کې تر کړه ده نو هغه زنی سجنا په یو انداز باندې زمون دې دغه تراغل د دې کتاب کې ما دا غي یادونه هم کړل دا زنی چې کیری به دا سي چې هغه خاید د خلک نه کاروي غوونه زنی کې خلک کاروي نو په هغه خاطر باندې زمان راغلی دي زما په ذهن کې هغه کیری پراتی دی او راغلی دي زما په خیال دا کوم چې زما زما په خپل لوند کې څو درا راوړي نو زما په خیال هغه خلک چې ادب چې دا هغه د ژوند ترجمان دی نو ما خپل ژوند ته کتلې دي چې ما سره په خښي وي یا چې ما له دې دي یا چې زما د غښي دي ما صرف او هغه چې زما په سینه سینه په کې دي کړی دي
او هم دغه د تاسو چې کوم خبره کوي په همدې اساس په همدې بنیاد باندې دا بل پښتنه هم تاسو نه کوم تاسو کراچي کې ډېر وخت تیر کړی دی او لیکلې موم دي چې تاسو د کیسې چې دی د دې هغه سیټ اپ یا هغه د هغه سټیج هغه ځای چې دی هغه د غزینه دي نو په یو افسانه کې تاسو او تاسو دا ډېرې افسانې چې دي دا مختلف هم دي د لکه کمی چې ما لوستې دي د پښتنو لیکوالانو یا د افغانانو لیکوالانو په هغه کې ډېرې مختلفې دي مثلا یو اختلاف یو مختلف شی دا دی تاسو په افسانه کې اردو مکالمه ډېره راخستی بلکې تقریبا نیمه افسانه چې د اردو راځي تاسو نه ګڼئ چې ډېر اوریدونکي د سره کېدش دا ونه مني چې دا خو نیمه نه زیاده اردو شونه
هغه د دې خو دغه داسې ده چې تاسو په دلته وګورئ زیاتره زموږ ملګري چې هغوی لباس کې په افغانستان کې کوم خلک چې خبرې کوي خپل منځ کې دوه ملګري لګیي خپل منځ کې خبرې کوي او یو بل ته د یو چا کیسه کوي او هغه بل کس یا د ژبې وي یا د بلې ژبې وي نو که تاسو د دوی د ډیالوګ ډلیوري ته وګورئ نو دا سړی به د ته دا کیسه په خپله ژبه کې کوي خو چې کله دا بل کس خبره راشي نو دا به د هغه کس خبره د هغه په ژبه کې کوي
نقل قول د هغه په ژبه کې رالي
نقل قول د هغه په ژبه کې کوي نو دا دغه ما ته هماغه چې په ذهن ته راغله ما ویل چې کیسه خو نوره داسې ده خو ډایلاګ چې کوم دي هغه چې څنګه د هغه د خولې نه راوتلي نو باید زه هماغه چې ولیکم
او یو پوښتنه بل دا تاسو چې د سلو لفظونو والا کوم افسانې لیکلي دا په دې پاکستان کې په خبرونو کې ځینې دغه شان شیان راتله مثلا د مبشر زیدی والا یو مشهور سلسله ده تاسو دغه د سلو لفظونو کیسې د مغه زنه دا سوچ درته راغی ک دا څنګه دا تاسو ته خمو غنل چې دغه د سلو لفظونو لنډې لنډې افسانې ولیکي
او دا د مبشر علی زیدی چې کومې د سلو لفظونو کیسې لیکي هر ورځ دا هغه کیسې نه ما کله کله کتلې نه دا به د کیسو په یو ورځ زما خیال دا به ما ویل چې دا خو ډېرې هغه څنګه ډېرې ښې کیسې دي او ډېر د روانو حالاتو سره تړلې کیسې دي نو ما زه یو ورځ دې ته کېناستم ما دا هغه ځینې کیسې وژباړلې پښتو ته قریبا اوس هغې باندې هم زما کتاب تیار ورته هغه یو سل کسی ما جداوري یو سل کسی سل پاڼې او د سلو لفظونو کیسې نو داسې یو ترتیب مې ورته برابر کړی دی په کله چې ما دا ژباړلي نو په دغه وخت کې بیا ما پخپله هم د کیسو لیکلو پیل وکړی د سلو کیسو په لیکلو باندې ځکه چې یو خو دی چې تاسو سره ټکي ډېر کم دي تاسو هغه موضوع چې کومه ده هغه په لنډو ټکو کې په ډېرې اسانۍ او ډېرې ښه دغه سره ځای تاسو واضح کولی شئ دا ډېر ښه پیغام هم لري یا په ډېر ښه انداز باندې چې خلک اوس وخت نه لري نو هغې لپاره بهتره دا ده چې یو څو ټکو کې ټوله کیسه ورته وکړي او یو پښتو کې داسې نه و چې یا که ځینو خلکو لیکلو خو هغې کې دا قید او دغه نه و چې دا څومره ټکي وي نو په دې خاطر ما هم په دې باندې کار پیل کړم هغه چې څه
او تاسو دا خو خیر د سلو لفظونو افسانې شو یعنی سل الفاظ به کې ما بلکې ځینې هم شمارلې مال چې رښتیا د سلو الفاظو دي کنه دی وی ما ځکه چې ما د یو جرنالیست په اساس کار دی چې سړی پوره تیار وي نو هغه زه درته بل پوښتنه دې سره باندې دا کوم چې د افسانې یو لنت یا اوږدواله یا د دې یو اندازه باید معلومه وي چې کوم شي ته موږ لنډه کیسه وایو کوم شي ته ځان له کیسه وایو د دې اندازه تاسو د لیکوال په حیث څه ګڼئ چې معلومه به دي
تر اوسه پورې خو په دې اړه باندې چې ما څومره دغه کتلې دي څومره لیکل کتلې دي یعنې څومره د شاعرانو او ادیبانو اورېدل دي افغانستان کې یو خبره کېږي چې لنډه کیسه باید لنډه وي لنډه یعنی دغه چې یو مخ یا دوه مخ وي لنډې کیسې کومه چې دوی راغستې د شارټ سټوریز نه راغستې شوې د هغې ژباړه ده خو په اردو ژبه کې چې کوم موږ کتل دي نو هغې کې افسانه ورته وي نو افسانې کې دا دغه نشته ده چې د هغه د څومره وخت وي لنډ مثال یې صرف دا ورکړی دی چې په یو ناسته کې ولوستل شي نو په یو ناسته کې څومره انسان سره فرق دی چې انسان د یو ناسته کې څومره غټ شی دی سره شي خو په داسې کیسې هم لیدلي چې هغه د 500 شپېته اویا مخونه اوږدې وي او هغه هم لنډې کیسې دي د دې خپل یو چوکاټ دی نو په هغه چوکاټ کې تاسو ولیکله که هغه لس مخه وه که شل مخه وه خو لنډه کیسه ده خو په هغه چوکاټ ته بار ووتلی نو بیا لنډه کیسه به پاتې نه شي
د لیکوال خبریال او اداکار رحمت دیوان سره د بشیر غواخ مرکمو اوریده له همدې سره د مشال رډیوی مجلې دا غنه تړو بلونه به د نورو ډیرو ادبی او کلتوري مطالبو سره ستاسو په خدمت کیم تر هغه نجیب امیر ته اجازه ورکړي د الله پامان
مشال ریډیو ده.